شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد په خوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پاڼه خپور کړی دی. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 1 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 2200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کیل توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشه ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتون پال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی پر ضد ترسره کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون، دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی، د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسېدل دي د نړۍ سره، او د ننه په هیواد کې یوه اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستان او ایران د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
زه د یو پخوانی پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزا واخلو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې باس کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وایي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسی ګران شوی، بیې لوړې شوې او پانګونې هم راکمې شوې دي. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللی او ویلي دي د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیارخ کاری او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خود طالبانو د حکومت و انزبی الله مجاهد دا راپور ناسم بولی. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان راغلی
دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتمکې لري دا سمه نه ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت وو او فرصت یې نه لرل. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپل د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکي په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د ناڅرګند وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوی دی. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانی عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کیږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیزو ستونزو او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ او مرستو کمی هغه بل اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت عواید 9% زیات شوي او 212.1 میلیارد افغانیو ته رسېدلي دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي عواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت پولي خو وایي واردات لا زیات شوي دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمېره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځوري. د ننګرهار اوسیدونکی محمدی ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې زور او زوبس د لارې خرڅم په خپل خو مزل کوم.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغنی هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هر ورځ راوځو بلادري ورس ورس ناسې واسپرت کوته زو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هیواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنون کې دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کلونو را په دې البته د کلونو را په دې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو به وجدو چې زیات البته مالی او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود وه چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې. په بنسټیزو یو تعداد بنسټیزو پروژو باندې کار کېده. نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او آسیایی بانک هم خپلې هلې ځلې کولې د څنګ ایمکم و نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیات اندازې پیسې راتللې او د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وي چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وکړي. بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات په واقعي شکل ځان ته ونهنیوه مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
بهر صاحب وبخښئ سوال دا دی چې دا ارقام دوی له کومه کړی دي او څومره کړی دي؟
دلته څو عمده فکتورونه دي. یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دننه هیڅ وخت البته دا حقیقت کتمن کولی یا پټولی نشو چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرستو په مطمن کولی شو د خپلې غټې په بنسټیزې پروژې په لار وسو ترڅو چې موږ خلکو ته بوختیا رامنځته کړو د خپل زیربنا جوړه کړو د هغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخې حرکت
کوو.
دا واضح دی چې دغه څه نشته. دویم دا چې د دې تر څنګ موږ تاسو ګورو چې د نننه په هیواد کې هغه اندازه صنایع او تولیدات چې دي دلته په مختلفو دلایلو په اساس باندې دغه فعلا په ښه شکل په جریان کې نه دي، یعنی روان نه دي. یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي، د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان سره
وتړي. په هیڅ همدغه مسایل په دقیقا په راپور کې هم یادونه شوې ده. د بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده، یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم ده. دا په څه معنی ده دغه ابهام؟ یعنی څه معنی
مبهم په دې معنی؟ یعنی وروسته له درې کلونو کله چې یو هیواد په رسمیت نه پیژندل کېږي په دې معنی چلته یو اندازه ستونزې موجودې دي. یو د ستونزې چې جوړېږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله یا شکایت وکول باید خپل ځان ته وګورو. نو د نننه په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوره شوي دي زه فکر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو، د خپل منافع هغو ته تعریف کړو، د خپل د منافعو تعریف په اساس د نړیوال نه موږ مرستې را وغواړو. د بېلګې په ډول زه وایم د واده د بانکونو د پانتون د دروازو تړل باید د شي چې موږ غاټه د دې تر څنګ چې موږ کولنیز ټولنې کې د څون سره موجود کیږو خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته د دغه آدرس نه متصور واغم به افغانستان ته نه رسیږي. دا په دې معنی چې نه نړیوال ته اوت کړی چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې ته موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوم چې تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکون پیچ په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشون پرداخت او کله چې داغه تقریبا د 2 لک او شاوخوا کې دي د مرستو د جذب نه کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات د لودل چې اوس موږ شاهد یو.
مننه. یو ورسته پوښتنه ده چې طالبانو تاسو اوریدل پراپور کې چې دا راپور رد کړی دی، د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی؟ حداقل ستاسو لپاره څومره د منلو وړ دی؟
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شوی خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې دا هغه موضوع ده چې البته دا د ستاینې وړ ده. او دوم یوازې په دې کې د دولت سیاستونه نه دي، دغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پښتوانه چې موضوع ده هغه هغه مرسته چې له بهر میشته افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر شاوخوا کې کیږي هغه چې افغانستان ته راځي. اما نور مسایل چې د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په خپل مرسته یې کړې ده خو دننه هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به ښه نه وي کله چې موږ د خپل ستونزې ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو د په اساس به موږ د خپل راتلونکي جوړه کړو. زه فکر کوم چې دا به موږ ته کوي چې د خپل باندې ته موږ سم الله خپل تاسو هغه د لای چې د مترکی یو خدای ته دوی نه غوړي چې د خپل ځانونه دا البته ومنو.
د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر وچې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
نن د اپریل 22مه د ځمکې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. د چاپیریال شنون کې د اقلیم د بدلون او له افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسیو پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 20مه د ځمکې د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل ایکس باندې خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکې ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې د رامنځته شویو پیښو پر وړاندې د ځمکې د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپلې ټولې هڅې متحدې او متحرکې کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیارې پاملرنې څرنګوالی رازده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیزه ځمکه ویجاړ شوي او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویلي د اختر له لومړۍ نیټې څخه تر تیرې جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د وروستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وروستي بارانونو چې کوم زیانونه بروداد ولسوالۍ کې اړولې جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکه د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکه او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي، میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. دغې ادارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپیریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروزه کنه، منابع مالی و
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، دې مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پلې کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په یو راپور ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 20مه د چاپیریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې ل خپلې دندې استعفا کړې. دا له دې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې ده. الهوا د اسرائیل لومړی جګپوړې چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اووم میاشتې ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوز هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلې او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپله استعفا لیک کې چې پوز خبره کړې ویلي چې د ده په مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې وه نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه توره ورځ هره ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لوري د دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل د دغه بېساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کېدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تېره د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د اعتراضونو لری پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لاره به وتړي. له دې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ له غړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې وه، خو د اوو میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پرلط به ډیر سخت ګام و سخت نتیجه ته په دی ورسیږي. چا غا نتیجه مخکې چې مر سخت ګام نو اخستې نگران حکومت لوج مرد دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په ملکی جمهوری حکومت ته پارلمان سا شورا سا جرګه ولسی جرګه سا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یې وروسته یې پریکړه وکړي ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان او پد ټول راغلی وو پر لت کې زموږ سره ګډون وکړي. هغو زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به هم پر لت انشاءالله د دوی سره ولاړ یو. په راتلونکي تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. د هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو هلته به د پارلمان و مخته پرلت او انجمن تاجران ټوله پاکستان هلته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلت کوونکي وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجي عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تېره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرځېدلي جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له افغاني افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي ځوان به له خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او ورکېدو اداوې سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
پوځیم له ایرانه په زور راوستل شم او اوس دلته پټ اوسېږم. که دوی خبر شي موږ به حتماً په شکنجو او بندي کولو زوروي، بل ته هیڅ کار او بار نه لرو.
د یو پخواني پوځي میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي میړه به یې د توقیف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم و، د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانی پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخوانی پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
غوښتنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغو شرایطو له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي، تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوي رامنځته شوی، که د پخوانیو پوځیانو د بیرته نستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړلی شو خپل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بی اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د شپې 9:30 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته 15 بحث چې عصمت څاروانې کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور یادونه کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 14% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنا ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې بېلابېلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. امریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی کړی دی. د هغه په وینا د دې صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړي. د اسرایلو پوځ نو ویل چې د پوځي استخباراتو د څنګه مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرایلو لومړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حملو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې ګاونډیو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتی تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دوو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتون پال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پختونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی پر ضد ترسره کوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. دا خبرونه د میرحمت صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپله اکس پاڼه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېده تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستانه خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل یې څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ارواحت محمد جان اخونزاده فعاله چې تاسو خبر کې هم یک خپل خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي، او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخو خلکو نه یادیږي. هغه واقعات چې شوې د واقعا د امارت د چارواکو او د هغې د ټولنې دپاره او د دینی قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لوی ضایه وي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ او ستاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه د راوتو په وخت د موټرسایکل چورو لخوا وشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لوی مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک کار شوی و چې چاودیدو څوک یې درلودل، او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري، دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو ځانګړتیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کتر کمه د نیمې پیړۍ نه را په دې خوا. زموږ تاسو امیشته ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښې پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د دې چې دوی په خپل دا نور ته ډاډ ورکي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل د کورنۍ سره، امن دی، امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نشوي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي، او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم پکې البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن او بخشه ساده سب تاسی پا خپلو خبرو پا پیل که ویل چه لپاکستان سره دی افغانستان اختلاف یا دشمنی چه تازه خبره نده، او دا هم دا موضوع مهم لدی دوی دوارو خواهو لاختلاف سره و ترله. نو که چرت دوی اختلاف لری مشکل لري، نو بیا ولی دوی دی طالبانو چارواکی خپلی کورنی پا پاکستان کی ساتی یا ولی هلته تاگراتک کوی؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو لپاره هلته ځي، او په خپل هېواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه و په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او غم همدا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسې د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په همغه کوټه کې، هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو، د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناءً زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو او ښاغلي حبت الله ته هم نږدې پاتې شوی او راته ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی، نو خامخا دا کېدای شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنه وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ کوم داسې اختلاف شته چې د حقانی ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی وو او د انس حقانی رفانه یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی، نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه
کې
دا کار شوی. بیا
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاری صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي، ځینې وایي چې کورنۍ هم هلته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاری صاحب تاسو مهرباني.
بله،
غږ مو اورئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکي کاغذ ول پوره وی کټی پوره، حتی د ولسوال او د مدیر په کچه، د مامور په کچه هم کله چې په افغانستان کې کار کول غواړي، د دې د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي او دلته وی ځان خادم ګني، دا د کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر د هغه د دفتر نږدې شاوخوا
دغه په ماغه د چارواکي توپ سیمه کې چې دغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسېږي. نو دې کې به دوه ګټې وي، یو خو دا ده چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ، بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د ده اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې، د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې ده چې هر څه د ځان دپاره غواړي، د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي، د هغې د فقرا او د حال نه به د دوی بچي په ښوونځي کې خبرېږي، خویندې او میندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبرېږي، په کلیوالي ژوند کې به خبرېږي، په ښاري ژوند کې به خبرېږي، د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیاو مسائل به د دوی په کورونو کې بحث کیږي، او دا به د اثر کوي ور باندې چې دوی ښه چارواکي شي، دوی د خلکو دغسې امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت هم ونیسي، دغسې روغتیا چې خپلو اولادونو ته غواړي، هغسې ښوونه او روزنه چې خپلو اولادونو او کورنیو ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې دپاره پیدا کړی شي. او په لویه کې به د دغسې حالاتو او سترو جنایاتو نه هم دوی هم د دوی کورنۍ خوندي
وي. سوال دا ده انصاری صاحب، دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګري جنگ دی، دا حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زیر راځي، دوی د انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي، دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري که څنګه؟
نو دوه مسلې دي، یو خو دا ده چې په دغې موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسې هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، او ډېرې پراخې خبرې دي، او هلته د هغې ملک لراست قائدي چارواکي او مسؤلین، خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دی چې یو موټی امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکانسی غوندې هم په چاپ لورلی شي، یو څوک وژلی شي، د عافیه صدیقي په څیر خپله د خپل وطن خور او مور هم په چا پلورلی شي، د یو بل ملک د یوې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ مشر د ملا ضعیف غوندې هم په چا بې کمیسه پلورلی شي، او د اسلام آباد په زړه کې په هفته مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علماو او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولی شي، وژلی شي، د هغې ځینانجونې او مېرمنې اختطاف کولی شي چې تر اوسه یې کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارت سره هم تیر شوی، ټول امارت سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو ته لارې ورنه کړې، د پاکستان د لارې
ډېره مننه. سلامت اوسې انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسې. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي، یو خدای دې چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بلابلی خواوی دي چې حتی ویل کېږي چې په پوځ استخباراتو کې هم بېلابېل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسو اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پي ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حملې په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي. البته د وروستۍ حملې مسؤلیت یې نه دی منلی. له
په دې کې شک نشته چې په خپله پاکستان کې دننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توطیې په کار اچولي په مختلفو وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هېڅکله د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپله پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د رسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بې د یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات او یا داعش، که داعش ده هم بیا تر داغوی تر چتر لانده ده او که پره در پاکستان مستقیم وی هم، ځکه چې په دی آواخر که مثلا دوی دیر کوشش که چې خپل د نفوذ نه اوسنی حاکمانو باندې برلاسه ولدی کار واخلی، او دوی تر دیر بریده پوری وست داغوی نتخو تا زواب نور کهی او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قورتیفه ودروئ، دوی دا کار ونه مانه، برلاسه چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لویو سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لویې پروژې هم نه ودروي، نو دلته او هلته به خامخا داسې ګواښونه را پېښوي چې یعنی په اسانه مونږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځای کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په قندوز عملا لیدل کېږي او خلک انځورونه خپروي، او اوسنی حاکمان کې لا دومره په اصطلاح توانمندي نشته چې د دغې کنټرول وکړی شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان په امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کېږي. نو موږ د پاکستان نه هېڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
ډېر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودل شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوند چې د هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی دپاره، د ملا ضعیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خو لا پرېږدی، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشو، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ور سره مرکه کوي دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو قومي مشرانو ملکانو په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شهر خو دوی لیدلی دي تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا د وینو چې عملاً وینو چې دوی کورنۍ له عمل ته دین
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي زه فکر کوم چې دا د ځان او خپل ژوند
اشد مجبوریت څه کېدی شي حکومت په لاس کې دی څه مجبوریت
نه پوهېږو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پوهېږي چې دا ولې دوی خپلې کورنۍ راوستلی نه شي ګیروګان دي دلته ځای نه لري په ځان باور نه لري په خپل امنیت باور نه لري په خپله کرسۍ باور نه لري یا ماشومان هلته سبقونه وایي دلته د نجونو مکتبونه نشته هلته د دوی د بعضو نجونې ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته ځي دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی چې یو مسلمان چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل مسلمان دپاره هم خوښوي او که داسې ونه کړي هغه کامل مسلمان نه دی نو کله چې موږ او چارواکي موږ او ولس او چارواکي موږ چې چارواکي موږ خپل ځانونه خادمان یادوي الله سید القوم خادمهم د پیغمبر علیه السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي نو کله چې د قوم مشر امیر وزیر والي ولسوال قمندان زما خادم شي نو خو ولس یې اوتومات بادار شو دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي عرضه مطابق تقاضا کله چې دوی دلته اوسي موږ وګوري زموږ ژوند وګوري زموږ د ولس فقر وګوري زموږ بدبختي وګوري دغه څه ځان هم احساس کړي ما وویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې خپل لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا د آزاد شي دلته که فقر وي برق نه وي مثلا سړک خراب وي امنیت ښه نه وي په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي پخوانیو چارواکو کوم دغه ستونزه لرله چې د بهر ملکونو نه به راغله اولادونه به هلته وه بچي به هلته وه کورنۍ به هلته وي رتل به دلته ټټل به هلته دغلته اوس هم ځینې څه چې ډېر چارواکي داسې دي چې اولادونه یې کورنۍ په قطر کې دي په عربو دوبۍ او سعودي کې دي حتی په اروپا کې دي فکر کوو چې دا لویه دفاع ده چې دې وطن کې ګټې دلته به څه زما سره زما پیسې دلته اخلي او ته په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته نو دغه ستونزې به راځي نه یوازې دا بلکې نورې
سلامت اوسئ انصاری صاحب کوربدن سادات صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده له وژل کېدو وروسته له هغه سره پاکستانی شناختی کارت هم موندلې دی او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی که مو یاد وي د اختر منصور سره هم دوی دغسې ادعا کړې وه چې له هغه سره هم پاسپورټ و پاکستانی شناختی کارت فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې اوس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه فکر کوم یو د هغه مجبوریتونو نه دی چې د مهاجرت فضا په تپلې ده لکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خود افغانستان وو د افغانستان ده قوم کور پلار تبری معلوم ده خو دا چې کارتونه دا چې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپل د څه کې بیانګر دی هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکړي یعنی ښکاره یې کړي خو خبره دا چې دوی دغه متل کاري چې یو تیر دوه فاخته کړه دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت یې وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو دپاره هم دوی کار کوي
ډېره مننه
سلامت ګواکې دا سړی
یعنی یا د پاکستان مستقیمه جنت وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی وو که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجرینو سره.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ ښاغلی سید ظاهر شاه، سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
ساعت در